سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې تی خبري مجلې ته موز فرید سیال هر کله کوم په پیل کې لند خبرونه د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سخت ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلې او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیت قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي.
دا تلفات تر سوي دي نور په اطراف کو دي چې دي تلفات تر سوي دي چې په نا لږه غو توای دي چې لري دا یو چې تا بیا کور خو مکمل وړي دي نړوي هڅه شي دا تاسو مکمل خالص راینو
د نموري په وینا سیلابونو د ملکی خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قومندانۍ او محبس بدنۍ هم تخریب کړی ده. پیښته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیر نږدې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې 102 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ شوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته وخت ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب سپلو سیمو ته مرستې رسیدلې خو هغه ډول چې اړینه ده کافی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرښې د بادینې لار د اجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله همات وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې اجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو د ټیپ وخت په اړه باندې معلومات نشته، خو زه فکر کوم له کوم وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې، د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې. نو بیا د خلاصېدو خبرې څتاو بالا شوې خو خلاصې نه شوې. نو د سیمې خلک ډېر سره په تکلیف ول، هغوی هلته چې کوم کنډک پروت دی دغه ما کنډک مسول ته ډېرې عریضې کړې وې، ولایت ته عریضې کړې وې، د دروازې د خلاصون غوښتنه یې کړې وه. دغه کنډک د قومندان د هڅو نتیجه ده چې اوس دا دروازه د موقت وخت لپاره خلاصه شوې ده.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د حق قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي، سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورنو کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وشلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته سوال شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندې نه دی خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي.
دا تصور غلط ده، افغانستان له خاورې څخه اجازه نه سړي چې په وړاندې استفاده وکړي.
خو کارپوهان بیا په دې اړه بیل نظرونه لري.
اوس خدای به خې واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پینځه موارد درلودل، یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وطن.
روسي او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه راولې دي.
د کمی وبې چې د پرون رئیس تر اخلي دي سل جری به زراعتم د کورانه کړي ده او سره یو نوښت وران څه وینم او 15 پته باغونه وران کړي دي.
په خبرونه کې درته نو راپورونه هم لروز مکملتیا وکړي.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
توابه خوانی امریکایی جنرالان وای له افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته د غهواد خوندی نه دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکینی مشران جنرال فرانک مکنزی او جنرال جو سپیټل وای روسل هغه چې د امریکا ولسمشران له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه د افغانستان د سقوط ترڅنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. چې زیات په دې راپور کې
ل 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نیم چې افغانستان په وټو سره د موکلا خوند یو او د دې باور اظهارول هم ډیر لوخت مخ کې دی. ما دا تمنه درلوده چې دا ټول دی پیوش په پیشي خو زه په دې باور هم نه یم چې موک دی اوس ډیر خوند یو څو ځکه موک له یو کړی کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا د غولس مشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2015 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړې وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوي وسی. بلخوا د سنټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او د قهواد د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زله دي ارزونه سره موافق يم. زما په نظر موږ اوس ډیر خوندې نه یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې حالت په تر شاپ تخي په ډیر څه نه پوهیږو. په حقیقت کې زه دوه اونې وړاندې پر ظواهري لبرید خوښ یم. د غبرېدو خو د چې الله هم موږ ځنې ورته ابي لرو دا یو ښه کار وو. خو زما په نظر ټول باید د حقیقت وایي چې موږ دوه تور ستاله مړی ګام وو. تاسو پوهیږئ چې حالت افغانستان کې ځنې کارونه شته چې موږ یې تر سره کړو. د فکر نه کوم چې موږ د ډیر په باثبات او خوندې حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډیر بے ثباته دی. نو د افغانستان د بے ثباتۍ په پایله کې تاسو مې ډیر بے ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
د امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلومات ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخ کې درلودل. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو د څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغه امریکایي جنرالانو د ادعا او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تصور غلط. افغانستان له خاورې څخه تم اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سوي ملي د پتر یو کال چې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده جلی مشر ایمن الزواهری په نخه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابل نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استادو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخواني امریکایي جنرالان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالب چارواکي بیا دغه تصور غلط کړي. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترنه پوښتنه چې دوی د امریکایي جنرالانو دغه څرګندونې څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي وو. خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو لپاره نو راغلي. زمونږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محو کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته مونږ ورسېدو زیاتي زمونږ حضور په افغانستان کې ضرور نه دی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل په خپله دننه په کابل کې د زواهري پیدا کېدل او د هغه وژل او دې سره چوخ د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به عقیدتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکړي، دغه ټول خبرې دوی د هغه ټولو نه په شا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصلي موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهري وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهري وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون د دې عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسله، دا هغه مسایل دي چې طالبانو تروس دا نه دي عمل کړي. یعنې کله چې زواهري په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمنه هم وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې د امریکایي جنرالانو د سرګندونو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار د شوالی کوټ او معروف لسوالی او سیلاب سپلی د بهرنی د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې تیر ورځ او نن سهار د شدید اورښتونو لامل راوتو سیلابونو شپږ کسان مړه او په لسګونو جریبه هکټر ازمکه باغونه او د اوسېدو کورونه تخریب کړي دي. تفصیلي په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالی شوالی کوټ ده. دلته تیر ورځ د زیات باران او سیلابونو لامل د خلکو باغونه کرنی تزمکی او کورونه ویجار سی بی دی. دا غسیلاب زپلی د بیړنوی بشری مرستو غوښتنه لري.
د کمی وبچ د پرون د استرا کلی د سل جری به زرا چم د کورانه کړه دا سره یو نه پښتو وران سی وین او پندش پته باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرما رو دراله به نهایت رود و نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کال چې کم دا وشکلی وي پیپونه وشي راوړه، دا پیپونه ټول یوړ یا سره مات کړل باغو ته رود ور واوشتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خلک کې مثلا وسته ورچولې وي، دا وسته یوړل باغونه دغه سره یوړل.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک کارغنداب شورابا کرګستان معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیان نړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدید اورښتونو لامل سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه کمانډاني د محبس ودانی او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف وپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
مستحق خلک نه پاتې وشه، هر څاتو خپل پرشې ورسېږي، د درس ادارې براشي ټول شی بنوشته کې ټول دې نه وخت ولان خلک بل خیر تر شي.
په تیرې و میاشت کې پر لپسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو لامل د مالی او ځانی زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتي، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادۍ او وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کوم ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او وضعیت د تیر په پرتله ډیر خراب شوی دی. تر اپور چې پرون خبر شو پکې راغلی لمذهب د طالبانو سخت دریزی تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلام متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم ندي مذهبي ازادي نقص کړی ده. پر اپور کې د بیلګې په توګه د لګاکیو خوځو او آن د هم جنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړی دي. خو طالبان بیا دا راپور د دوی عزت پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دوی له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
موږ را ته د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي آسی نه دي لکه کوي یو اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري غټول آزاد دي کولای شي موږ امنیت ټینګ کړی سیمه ورته امن کې کړی ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لګکي د ورکیدو له ګواښ سره مخ دي خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په مذهبي او قومي لګکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکان او يهوديان ته هم اشاره شوی چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې اوازینې پاتې شوی يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لویرې له هیواد ووت. همدا ډول د طالبانو واکمنۍ د اهلي هنودو او سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي کله چې موږ د رسیدو په لومړي ورځو کې طالبان د کابل کارتي پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یو غوښتل چې افغانستان ونه وسی. خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګان خبرې شوې چې خی د دوی ګورتواره ویجاړه او چور شوې ده.
په یو شمیر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنچیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیو کې طالب وسلوال نیول شو کسانو ته سپکې سپورې وای او ملنډې پرې وهي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکی وګړي نیولي لاسونه یې پرې تړلي او واړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپل یو طالب وسلوال جوړ کړی او سیمه یې پنشیر خي چیرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنگرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي. خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شوی او کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړي. له طالبانو مو د دینونو د لامل او له نیول شوی او کسانو سره د شوی چلند پاړه پوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. خو موږ ټول امنیتي ځواکونو ته ویل دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپل ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریک کړي.
طالبانو له دی وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي. خو داسې مال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنشیر کې د دیني ول شوي او کسانو د کورنۍ له غړو سره مداړیکونی ولکو خو خوکر خبريالي نشو. مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړ چې له دوی یو تن یې خون کړي. همدا ډول د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا لپاره پسې ماتې خوړو ورسته د پنشیر په دره ولسوالۍ کې لږ ملکیان نیولی. خغلی احمدی زیاته کړي طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په جاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور لخپل کورونو وستي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه لاسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شوی او کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري. حقوق په وحید فرزي همدا پوښتنه جوابوي.
هر نوع برخورد
د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شوی ملکيانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصول او ورهاخوا چلند له قانوني شرعي انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه درو او لحاظ بشري هم جواز نه درو.
دا لومړی ویډیو نه چې خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند خي بلکې لدی وړاندې هم ورته ویډیوګانې خبرې شوې چې طالبانو رد کړې دي. دا یو بل ویډیو ده چې زه یو د سب دقیقه نیټه معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نخې په بدن ښکاري دا کوي چې د کمانډو سرتیرې ده او طالبانو لدی عمل وهلی چې د امریکا او ناټو غلامي یې کړې ده. دا ویډیو هم طالبانو نه ردونه تایید کړه. لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار او ترخواي د بخښنې نړیوال سازمان په خپل جلا جلا راپورونو کې ویلي طالبانو د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکي او امنیتي سرتیري تری تم کړي او یا یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. په پوځي برخه کې دا تر ټولو ستره مرسته ده چې پر اوکراین د روسیې لیرغل وروسته یو ځای لکیف سره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د نږدې 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړې. د دې مرستو خبر د ماسکو تر واکلاندې شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د یو دیرشمې کلیزې په ورځ اعلان شو. ولسمشر بایدن په یو بیان کې وویل د امریکایانو په استازیتوب د اوکراین د خپلواکۍ ورځ مبارکي اوکراینیانو ته ورکوم. بایدن زیاته کړه چې متحده ایالاتونه دې تشمن دي چې له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره د اوکراینیانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. بایدن دا هم وویل چې تر دې نن پورې تر ټولو ستره پوځي مرسته چې نږدې 2 میلیارډ او 978 میلیونه ډالر کېږي له اوکراین سره اعلانوي. په بیان کې راغلی دي چې په دې پیسو به کیف هوایي مدافع سیستم ترلاسه کړي، د توپخانې سیستم به ترلاسه کړي، مهمات، رادار او یو شمېر نورې پرمختللې وسلې به ترلاسه کړي. د فبروري له 14 می راورسه چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، واشنگتن له دغه هیواد سره په پوځي برخه کې د 10 میلیارډ او 800 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې برابرې کړې دي. بل لور ته د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لوی غونډو لدی ویری بندیز لګیدلې چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی تیر شپه په یو ویډیوي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط ووسی او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې، نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره چې د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د افغانستان د خودجوش شخص غرزنګ لخوا د زن په نوم کتابتون پرانستل شو. لدی سره هم حاله یو شمیر هغنجونی چې له خوانځي او څخه پاتې دي د دغه اقدام هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ځان په نوم کتابتون چې څه باندې 2000 ټوکا بیلابل کتابونه لري د چهارشنبه په ورځ د کابل په پولیس سرخ سیمه کې پرانستل شو. دا کتابتون د افغان خودجوشه ښځو د غورځنګ په نوښت پرانستل شو چې خځې او نجونې کولای شي په وړیا توګه ورنه ګټه واخلي. د افغان مترزه ښځو د خودجوشه غورځنګ مشري جولیا پارسی د کتابتون او کتاب پلورنځي د پرانستلو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته دوه موخې لرو. لومړی دا چې دا کتاب پلورنځی مو د هغو نجونو لپاره جوړ کړی چې له ښوونځي څخه پاتې دي او هغه میرمنې چې په خوا به یې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه کول او اوس هر څه د دوی پر مخ تړل شوی دي. زموږ دوهم هدف دا دی چې طالبان پوکړو چې دوی هیڅکله خزی له ټولنې څخه نشي حذفولی.
هدف دوم مو یست که ما بر طالب بفهمانیم که هیچ وقت زن از اجتماع حذف کرده نمیتونن.
میرمن پارسی ویل چې دوی له دې وړاندې هم د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و او په دغه کتابتون کې شته کتابونه دی او شمیر کسانو لخوا چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل دي ورکړل شوی دي. د افغان مترزه ښځو د مسولینو په وینا په ځان کتابتون کې د شعر، ناول او د اسلامي سیاسي او حقوقي موضوعاتو په برخه کې بیلابل کتابونه شامل دي. په کابل کې دغه کتابتون او کتاب پلورنځي پرانستل دي او شمېر هغو نجونو لخوا چې له زده کړو بې برخې دي هرکلی شوی دي. فریبا او معصومې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ډېره متاثر شوی یم له دې نه چې ښوونځی زموږ پر مخ تړل شوی دي. اما دا د یو ښه اقدام دی، هغه اقل مرسته کوي چې په دغه کتابتونونو کې زموږ د دانش سطح لوړ شي.
نن اول ورځ ده چې زه د کتابخانه ته راغلم. ډیره خوشاله يم کوی شم لدې طریق نه خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کوم، ځکه چې په ټولو نجونو باندې مکتبونه وتړل شول نشي کولای چې خپل زده کړې خپل معلوماتونه ډیر کې کوی شي ټولو نجونو ته کتابخانه ته راشي خپل معلوماتونه خپل زده کړې ډیر کې.
که څه هم دا کتابتون د ښځو او نجونو لپاره ځانګړی دی، خو دغه کتابتون مسؤلین وایي چې د نارینه وو لپاره هم پکې خنډ نشته. په افغانستان کې طالبان تربیجلی واکمنی او ترشپګم ټولګي پورې دینجنو پر مخ د خوانځیو د دروازو لټړل کې دوه ورسته یو شمیر مدني فعالانو هڅه وکړه چې لزدکړو به برخې جنو او خځو ته د زدکړو زمينه برابر کړي. د بیلګې په توګه د روان کال د ساور په میاشت کې د قلم لار په نوم یو رضاکار موسی په کندهار ولایت کې په تعلیمي موادو سمبال یو ګرځند خوانځای او کتابتون جوړ کړ. تر دې بیا وړاندې د فرشتي کریم په نوم یوې میرمنې د تیر کال د قوس په میاشت کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته د سیار چارمغز ګرځنده کتابتون بیا فعال کړ. دا کتابتون په 2013 کال کې په کابل ښار کې په یو ښاري باس کې جوړ شوی و او شاوخوا 60 سلنه کارکوونکي ښځې وې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم زموږ د خبری مجلې روستۍ راپور په کورمکې له افغانستانه ورغلي یو شمیر موټر چلوونکي د خرلاسو پکتیا تجارتي لار کې بند پاتې شوې دي. دوی له درې نیم اونۍ راهیسې انتظار دی چې لار به پرانستل شي خو داسې ونه شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کورمې ضلع تاجرانو او گاډو مالکانو د ګلپور ازویلې چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار مزید بند ساتل نور نشي زغملې. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا لارې کنټینرې لری کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتیرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل خو بله تر دې چې خالی ګاډي او د یو بل په لور اوختي خلک یې پرېښودل پوله بیا هم خلاصه نه کړه چې اوس دیخوا هم وتړل شو.
د لیاره چلی دا خو بل پرون بیا څه د خالی ګاډي ختم شول او صرف لوډ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوښتې کنټینر کې خلل په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډېر خفه شول او پاک آرمی دغه څنګه کوم خالکل کوم خالکو سه ریات کولو یغه څنګه پرخلل بی ایمو څنګه گیټ سه باند نو خو سی مو څنګه نا گیټ پن خال باند کلو.
د خلاصو پکتیا لار د پولی اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنش په مبینه ل افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړیدلی دوه تنان امنیتی سرتیرو لخوا د وشتل کې دوه پر دی عمل کې تړلې. دا واخل مالونو او سامانونو ډګ گاډي د پولي دیخوا 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولي اخوا د راوړیدلو په انتظار دي. خو د پولي دیخوا سختي تر شروع کې دوه پاس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت سیدونکو زرګل مشال لوډیو ته وای پوله چې بند شوه نو دوی هم دیخوا پاتې دي. چوربادې نه واځي خرچي او کرایان راځي بلکې مالونه هم سره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خواته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي هغه نه را پرګدي ګډ بیا دوی بند ک هغه چې را پرنګ دي پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو ته شویار یو ډېر ور دي ورځي زر کلدار مصرف لري نو دلته ډېر ډېر وران دي تقریبا دی ورځي 2.5 لک کلدار خاص ډېر وران مصرف کوي هغه د قانونه بند دي دلته بنشوی دي نو مشکلات ډیر دي موږ نه.
بلخوا په دغه اړه د کورمې ضلع کمشنر وصال خان خټک موږ سره خبرونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وویل پر پولا پراته خلکو د یو بل سره رښتې شي چې هغوی په خپلو کې خبره لري خو چونکه بارډر دي او حالات هم خراب دي نو پتا ګراته کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سکیورټي لوازمات پر خپلولو هر کس دې امنیتی سرتیرو سره تاون وکړي. ساجد حسین توري زیاته کړه ډېر ضرب د تجارت پر وړاندې لار د خلاصول لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مخپل همسایو سره څومره خیال ساتلی شو هغه مدد ایمو اټول اول ترجیح داده او د سره سره ایمو خپل رښتینی مخالفو یہ وہ دی طرف کا رشتے دی دونوں کی مت دا خلق چی یا مطلب مڑے جمدائی وی نگے پر چکم دے انٹرنیشنل باؤنڈری رولز دی یا کو مطلب ہے تے کارڈ جری کی گمو کو بندے ہم زور دے پن چلے مو کوشش دار ہے زد نظر خلاصو باندے مطلب دار ہے ان اور دی طریقے سے شروع شی
د خلاصو پکتیا پر تجارتی لار ہر اورس اوسطن پ ات سو ٹرکونو اولاریانو کی نن سبا لا افغانستان خربوزے انگور سبزیانے او کلا درامت کی گی اول د غزہ سیمنٹ ریجی مالگا او پرچون سامان وڑلے شی خوز دا د تجارت پروڑاندے تړل شوی دا تر اوسه پورې په دغه غاړه د هغه غاړه د طالبانو حکومت دریس مشال لډیونه د ترلاسه کړي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.